سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل خبرونه کوو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان ووژل شول تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله ووژل شوی و د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوش شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوش شوي مجاهد پاینې حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجرود اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا بلجیم سویس فرانسې یونان ایتالیا پولند ناروې کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند هسپانیا بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بلل دي یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي نامعلوم واستوالو په جنوبی وزیرستان کې د خوندزي دوه خونکي وژلي پرون ځای پولیسو ویل حمله کوونکې د پیښې له ځایه تښتېدلي خو دوی د منډلو لپاره پلټنې پیل کړي سکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي څو ځلې پر خوندزیو بریدونه شوي خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي له پاکستانه بل خبر ده چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 1,90 پوځیان وژل شوي د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رات کړل د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 8 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 4 کرایي وسلوال وژلې دي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا وی چې د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چالند ناورین وباله دغه سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده د افغانستان د حقوقي چارو کارپو په نصرالله ستانکزای د دغو اعدامونو په اړه وایي
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق نه دی رعایت شوی.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبې په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه هم تاسو رپورټ لرو چې په اسلام آباد او پنډۍ کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم
د اوړي په موسم کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوي.
ورور مې چې کله نو دا سیند کې ځان ښکته کړي نو دې چې دی وخت ډېر ونیو زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو موږ ډېرې منډې ووهلې نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غصه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کېږي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات ښوولی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنې پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 اویای د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامی شي. شاغل استانیکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایراني مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړه په 2006 کې تصویب شوی د غنه هم چې د اعدام په اړه پکې موضوعات تل غنه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړي.
پوهنستان یې همداراز ویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه داره چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د پاین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دې اډې ته نږدې په یو کلی کې لګیدلی چې زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپړي قمندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریز ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامنه وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرون جی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه او په یو بیان کې وویل چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د پراخې شخړې سبب کېدای شي. د ایتالیا د باندنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ ویلي و چې د جی و د بهرنیو چارو وزیران به د شخړې په ټولو اړخونو ژغ وکوي چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی په ډېرېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې یرغلګر ته د سزا ورکولو حق له ایران سره خوندي دی، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د اوړي په موسم کې د افغانستان په شمیر ولایتو کې د سین په اوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې. دغه پیښې تر ډېره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر، کندهار او یو شمېر نورو ولایتو کې رامنځته کېږي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیره یوه میاشت کې له 60 ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مازیګری ټیم زه خپل خوب نزیک شوم، سین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې میږي اچولې، هغه تیږې میږي سین خویا کړی دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخت، او د دې ورور مې چې دی د اختر نه بعد واده مو کوژده مورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې، نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته بیا جسد پیدا کړي.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړي ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیرته وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکي هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کېږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازی قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، مګر آب برای هیچ.
مونږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکي لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمیو کاستیو له امله نشو کولی په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنیو خلکو ته د رسنیو له لارې همه پوهاوی اړین دی.
د ښاغلي حمیدی په خبره، په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120، او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره، کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو. پاکستان ته په اسلام آباد او پینډی کې افغان کډوال وایي نږدې ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیف وي. ځینو افغانانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو سره بد چلند کوي او رشوتونه ترې غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. جزئیات د مشال راډیو د خبریال راشد خټک په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پندای کې اوسیدونکو افغانانو وای چې دوی د ویرې او طرح لاندې ژوند تیروي، ځکه چې د سمندر سي پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځنې بیرته راخوشي کړل شي خو ځنې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه و چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آئینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یول سړي را خوشی شول، خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابه وي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي، درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېرېږي او په هر ډول بانه کوي او موږ ډېر تنګوي دلته
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډۍ کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کوو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، ضروري د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لویه ستونزه ده. واقعا هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته یې بېخي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټولو افغانانو باره کې جنرلي څوک راځي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق وي. هغه پاکستان د هغې معاهدو حصه وي کنه په پاکستان لاګو کیږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی. اوس دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کې کوم خلک یا دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه اسناد لرونکي افغانان میشت دي.
وربشو تاجکستان ته. په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د ښځو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د ښځو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په غیواد کې حکومت ته وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې دراوروي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وروخته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتیرې پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړې غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبری غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د ښځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سخت دریځۍ یوه ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزي آسیایي هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلی دی چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواکه رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروري دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنګه یا آبي کالی اغوندي. څلوېښت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي، بلکې سړي هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغېز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړي ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې وربرابرې کړې. په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
السلام علیکم، از ازادی راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه 2 میاشتې کېږي موږ ته نه راکوي. نن سبا کې د ټول بانکو ملکی مایبین شهیدان نظامیان د ټول ماشونه ورکړله. متاسفانه عزیزي بانک ملکی مایبینو ماش نه درست موږ ته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید موږ لیستونه استولي. کله چې مستفید کوم معلومات وکړو هغه موږ کوم خاص څه نه دی راغلي. لاړ سه بانک ته هغه هم دغسې راته وایي. بس دغه زما ژغ تر نور چارواکو پر ورسوي دغه مشکل راال کی مج ملکی مایبن عزیز بانک مربوط بیخی ولیدلی بیخ اقتصادي مشکلات ډیر سی وی دي نو دیز مج ماشون نه اجرا کوي یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل شپږ ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکې فنن خو
السلام علیکم پټری بخانی سره وروره نزه په جلال آباد کې ژوند کوم يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم ما سره زیاتې کی وروره ما سره ظلم کیږي زه د اسناد په لاس کرم زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکواني لري هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره اوسې ښځه راغلې دغې ما ته په لاس راکړه ما تاسو سره شریک کړه وروره زه غریب یم بې وسه یم بېچاره یم نادار یم وروره زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه زه دلته کار کوم ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې زه اوس دلته کار کوم مزدوري کوم طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره زه چې د لس زره روپو کار وکړم څلور زره روپۍ ما نه په لس زره روپو کې هغوی واخلي زه فامیل لرم زه کور کې مرستیا لرم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ نیمې دي ورځو لنډو خبرونو ته د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له څو ساعتونو وروسته وژلی پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې څلور کسان ټپیان شوي د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې د تسنیم اساس په دې پیښه کې څلور ټانکرونه سوځېدلي چې درې د ایرانیانو او یو د افغانانو وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادرېدونکي ویزې او نور اسناد نه مني د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای له دیرشمې نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا بلجیم سویس فرانسې یونان ایټالیا پولند ناروې کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزه کړې ده
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي
په یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې
د کیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی
کله چې کورنۍ خبر شوه چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوو هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړ
زکه زاد کور مشر اولاد ما او هیڅ کله زید دوش کول لپاره هم د باندې نه پری خو
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري شي د سلیم په نوم یو کس د اکرم کړه ورځي تر کوچنی شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشې کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مه کښه
مه کوه خوشې مې کهمه کښوه
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغېزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نسي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوې او ویل سوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نه شم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل سوي وه، خو دا چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل سوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه سوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نه شي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل سوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر سوي دي. 2023 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول سي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالره لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول ښوول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا مخور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لاف مڑی کہ نو مور خوس پیش خبر نہ خم خم مور
چمون گپ لار نہ وقت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایہ مطول وو خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. تجینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تاریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخ کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 30,000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سږ کال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کې تر دې مهاله د ولایت په کچه تر دې چې به ډېرې مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې سیمې چې ډېر کوکنار د بدخشان ولایت په ارګو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و چې د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسېدلي دي.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه
د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن اخر به ورځ ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کوي، زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشې مخکې دی او خصوصي پوهنتون محصل وو او د دې ترڅنګ آزاد کاروبار هم کاوه. خو دغه په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشې مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته موخه راوړو، پانتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم، په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار ورنه. د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع هم په دې سګرټو نه وکړه، یو څه موده تش سګرټ بس، او بعد د هغې چار سو ته مخه کړه. چار سو نه درې څلور کال هم چار سو سکل دی، او اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده، نو د دې له مخې هر چیرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې بل هیڅ لاره نه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول، او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مایلې، دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ما ته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته، چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ کوو، استفاده هم کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم، او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و، همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم، او ورځې شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټول نه جدا. هغوی هلته کړېږي، مونږ دلته کړېږو. هیڅ هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه هم د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکو. ډېر بدې اغېزې په موږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې، په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامت مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامت راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، د هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار، زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم، د اخرو ورځو کې د اخوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل، او دې لاره کې مصرف. کله مواد مخدر به استعمال کردن او اوس په زده یو کارمند په صفت بدل تا د شفه خانه کې نه دی او معتاد په صفت مگر هم بدبختی داده چې موږ استعمال مواد مخدر نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې ته درمنن ورسته لموتاجینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تاړباسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې معتادېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو ورنه جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.6 دیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زور ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر
اکرمه سلیم سمه خبره کوي د ده موټر روک شوی دی
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري
څنګه پتا ساړه لري غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي زموږ په کلي کې بل پوډري نشته زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی
ګور اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته جنجال مه جوړوه په سمه د سلیم موټر ورکه
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ ها
خامخا تا غلا کړی
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی
څوک وایي چا لیدلی یم کوم ثبوت لرې
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی پوډریان ټول غلی دي پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی ناقه جنجال ولې جوړې په سمه موټر ورکه
کئی نہ راکوی نو ولسوالی ته دی بیم
زوایم نہ مدغ لاکڑے او تو وای لاکڑے تے زدا منم چ پوڑیم کوال نیم
دی کلیوالو خبر ہم بے زیان ہے دا سی ورز نشتا چ او پوڑری پر غلا نہ وینی ولے چا د جمعات سپلی پٹی کڑی وی چا موٹر سائیکل غلا کڑی وی این دا چ د خپل کور سامان او د خپل خزو گاڑی ہم غلا کوی بس ہم دے کار دے
ملک صاحب دا خوب انصاف ہی دا غلا بل پوڑر کی او تما غل بولے ته چې داسې خبرې کیل نورو تګیله ده
ته په سمه نه پوهېږي درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه سمه کې ځه
خوشې مې کوي کلي دې راځي وکړه زور ته څه حاجت دی په ارامه خبرې وکړه ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما
چې زه بیا نو درځه چې ځو زورونه مه وهه
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم لوڅې اوږې بد کار دی
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی مخکې ځه
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشې کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مخکې ځه
مه کوه خوشې مې
که روانې
مه مې کشه وایم خوش میکه درځم در سره مټې لکه وو خوش میکه کنه
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
خخ ټلیفون راکه
ادا دی قومندان سم واخلی
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام قومندان صاحب څنګه یاست
شکر خیر مهرباني وکي ملک صاحب
قومندان صاحب ډاکټر ته زموږ د څه په وړاندې تاسو سره باندې دی
خخ هغه الکه یادوې چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو
او هغه یاد ما نه خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره ملک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر دومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شوئ بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچې تا خو غلا نه ده کړې او دا دې خوشی کوو دې په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
ماته پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ